د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دریو څخه تر څلورو بجو په دې ګړه کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. په د خبرو پښتونخوا په کارډلن کې د نښتې او چاودنې حال درکو. د دې تر څنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د انتخاباتو پاکستان کې چې کوم انتخابات را روان دي، د هغې په اړه درته بیلابیل رپورټونه، څیړنیز او خبري رپورټونه لرو. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسې یو ځانګړی بحث اورېدلی شئ. د دې باره کې ورته وروسته وایو، خو اول نجیب عامر خبر نو. نن په کاټلنګ کې په ډزو او چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. افغانستان د پاکستان هغه ادعا رد کړې چې ګواکې پر شمالي وزیرستان مرمۍ ورولې او شمالي کوریا ویلي له جنوبي کوریا سره جنگي حالت ته داخله شوې ده. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا په مردان کې په چاودنه او بیا په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې نن سهار د مردان کاټلنګ بازار کې د دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي له لاسي بمونو سره حمله وکړه. په دې پیښه کې یو پولیس افیسر خوشدل خان او یو وسلوال وژل شول او څلور پولیسان ژوبل شول. تر حملې وروسته یو وسلوال وتښتید چې بیا د پولیسو په ډزو وژل شو. د مشال خبریال وایي چې وژل شوي دواړه وسلوال ځانمرګي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژلو شو کسانو شمیره 12 ته رسیدلې. د لیډر ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه بیګا مشال ریډیو تویل په پیښه کې دوه ژوبل شوي کسان بیګا په دې روغتون کې او سالور په سی ایم ایچ روغتون کې مړه شول. تیر ورځ په دې حمله کې د شپږو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په کراچی کې پر یو الیمنټري سکول د ډزو پترس کې یو کس وژل شوی دی. راپورونه وایي یو شمیر نامعلومه وسلوالو د خالی په سهار په کراچی ښار کې هغه مال په سکول ډزې وکړې چې زده کوونکو د لسم جمعات د امتحان نتایج کتل. په ډزو کې وژل شوی کس د سکول پرنسپل ښودل کیږي. په ډزو کې 8 زده کوونکي ژوبل شوي هم دي. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه وروستۍ ادعا رد کړې ده چې ګواکې پرون له افغانستانه د توپونو درې توغندي ورویشتل شوي دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو خبر تر مخې دا مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلي لګېدلې دي او څه زیان نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویان صفت الله صحاف صافی بیگا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان هیڅ کله پوځي لار نه خپلوي.
په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکېچې بلدونه چې تېر کال هم شوي وو او دغه څوره د وړاندې هم شوو ده ودروي. افغان وایي هېڅ وخت نه لري چې
دا سرګندونه په داسې حال کې کېږي چې افغان چارواکي وایي د تیرې اونۍ په بهیر کې یوازې د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لورې شاوخوا 50 توغندي لګیدلې دي. عملته د افغانستان په اړه یو بل خبر دا دی چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفہ ال ثانی په رسمي بلنه د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن له غرمې مخکې د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شو. د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې یو خبر پاڼه لیکي حمید کرزی به د دغه دورزنی سفر په لړ کې د قطر له امیر حماد بن خلیفہ ال ثانی او د دغه هیواد له ځینو نورو چارواکو سره په جلا جلا ډول ګوري او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به ورسره خبرې اترې کوي. د افغان ولسمشر حمید کرزی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین داد فرسپانتا او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګرتیا کوي. افغان او نړیوالو ځواکونو د خوست په صبری ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې یو مهم مشر نیولی دی. په نوموړي کستور دی چې چاودیدونکي مواد او وسلې اورپکو ته چمتو کولې. د ده په اړه همدارنګه ویل کیږي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو خلاف د جنګیدونکو وسلوالو مشري کوله. د ایساف یا نړیوالو ځواکونو لخوا په خپور شوي یو بیان کې د دې تن نوم نه دی اخیستل شوی. ایساف د کندهار په شاولي کوټ او د هلمند په نادالي سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د یو شمېر مشرانو د نیولو دعوه کوي. تاسو د دې غړې خبرونه اورئ. رپورټونه وایي په چین کې په سلګونه ژغورونکي د ځمکې خویدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شو. درې اتیا کان کیندونکو د رایستو هڅې کوي. د چین زینوا خبري اژانس رپورټ تر مخې د ځمکې خویدنې پیښه پرون سهار وختي په تیبت کې شوې او شاوخوا درې کیلومتره سیمه یې نیولې ده. د پیخیزای لزمه که سلور زره شپک سوا میترل ورده حل تپرون نوخت د سکرو یا کویلی پیوکان که د گیز چودنه لکبل اتش کسان و وجل شول. د پیخه د چین پا جیلین ولایت که شویده د چودنه لزای دیر لس کسان شغورل شویده. عراقی پولیس وای په دو خرنو که د شیعگانو پر جمعتونو پا شو یو شمیر موټر به حمله کې لک تر لګه تلس کسان وژل شوې دي. د حمله تیر ورځ د جمعې لمونځ پر وخت شوې دي. د رپورټونو تر مخې په دې چودنو کې له سلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. دا چودنې د بغداد په څلورو مختلفو ځایونو په شمالي ښار کرکوک کې د یوې غنټې وخت دننه شوې دي. په سمدستي ډول هیڅ چا د دې حملو ذمهواري قبوله کړې نه ده. له القاعدي سره تړلي سنی وسلوال اکثره پر شیعګانو حملې کوي او دوی ته د شیعګانو په مشرۍ د حکومت د ملاتړو په سترګه کتل کیږي. شمالی کوریا ویلی له جنوبی کوریا سره جنگی حالت ته داخله شوی ده. نن د شمالی کوریا دولتي رسنوی یو بیان خپور کړی دی چې پکې ویل شوی له اوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکې جنگی حالت ته داخل شوی دی او ټولې معاملې به له دې حالاتو سره سم ترسره کیږي. دا بیان د شمالی کوریا د حکومتي څانګو ادارو لخوا ورکړل شوی او زیاتوي په ټاپو وزمه کوریایي سیمه کې هغه اوږدمهاله حالت چې نه سوله وه او نه جګړه پای ته رسېدلې. په 1953 کال کې اوربان د دواړو کوریاګانو جنگ پای ته رسولی خو د دواړو ترمنځ اړیکې اصلا جنگی پاتې شوې دي. تر دې مخکې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف په یو خبري غونډه کې خبرداری ورکړو چې د حالت په بحران بدلیدای شي. د ویلیو موږ اندېښمن یو چې له دې سره سره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لخوا مناسب غبرګونونه شوي دي خو په شمالي کوریا کې داسې یو اړخیزه اقدامات کېږي چې پوځي فعالیت زیاتوي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ کړکېج هغه وخت زیات شو چې تیره میاشت شمالي کوریا خپله دریمه اټومي تجربه وکړه. دا و تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له نجیب امیر څخه واوریدل. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه اوري. د خیبر پختونخوا په کارتلنګ کې د پولیسو او دوه ځانمرګو بریدکوونکو ترمنځ نښته کې دوه ځانمرګ بریدکوونکو یو پولیس وژل شوی یو انی شاید پاړه وای.
ما چې وکتل نو پولیسو یو کس په مخه اغستی و او بل سر پروت و، یو خوا بل خوا منډې تللې وې، هغه بل یې وسویشته.
د پېښور یو اوسیدونکی وایي د ډېرو چاودنو او بې امنۍ له وجې خلک بهر ته له وتلو ډډه کوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د ضابط اخلاق جاری کړی او چارواکي وایي امیدواران باید دې لارښوونو ته پام وکړي.
جلسی په داسې ځای کې کوي چې خلک نه متاثره کوي، ډېر لوی لوی بورډونه بني فوج خلاف به خبره نه کوي. اخراجات کنټرول دي که نه د هغې نه زیات نه کوي. دا دوی به یو اکاؤنټ کلوږي، هغې کې به 10 لک او 15 لک روپۍ دي، 10 لک صوبۍ سیملې لپاره او 15 لک د دې نه به زیاتې نه خرڅ کېږي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ریز موږ غږل مشال ریډیو .com څخه هم اوریدل شي چې د مشال ریډیو ویب سایټ دی. تاسو لومبه رپورت درورو د خبر پښتونخوا په مردان کې په یو چاودنه او بیا په ډزو کې درې کسان وژل شوي. په دې وژل شوو کسانو کې دوه ځانمرګ برید کوونکي وو چې یو د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او بل خپل ځان په خپله الوزولی دی. د دې تر څنګ یو پولیس افسر هم په دې کې وژل شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اسرار اتل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع د کاټلنګ تحصیل په لوی بازار کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې یو پولیس انسپکټر مړ او نور دو عمومي وګړي ټپیان شوي دي. پېښه سهار هغه وخت رامنځته شوه چې دو ځانمرګو د پولیس په ګاډي د ګرنېډ حمله وکړه چې ورسره د کاټلنګ تھانې اډیشنل ایس ایچ او خوشدل خان مړ او نور دوه کسان ټپیان شول. د پولیسو په جوابي ډزو سره یو ځانمرګي ځان والوزولو، ولې دویم ځانمرګي خوا کې په یو کور کې پناه واخیسته چې وروسته د پولیسو په ډزو سره ووژل شو. د پېښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته د پېښې حال
زمانم سردار حسین دی جی زه بازار خزانچی میم. تقریبا 10 بجے خلکو دا هغه طرف نه رامنډ شروع کړی چرال ته خودکش دماکه ده. زه مقیله په خپل لاړم او ما چوکتل نو پولیسو یو کس په مخه اغسته او بل سر پروت و، یو خوا بل خوا منډې تړلې، هغه بل یو سویشته خودکش ما په خپل هم لیده.
د کاټلنګ بازار یو بل ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته د یادې پېښې په اړه صدا سي وایي.
زما نامه محمد ایوب ایوب ده. سار 9 بجے یو دوه خودکش کوم دی په روان موبایل باندې هینډ ګرنېډ حمله وکړه، بیا فایرنګ شروع کړ. هغه په نتیجه کې چې کوم دی ایس ای خوش دل خان شدید زخمی شو، یو سره هوټل والا چه والا او هغه زخمی شو، بل سلیمان دکاندار زخمی شو. پولیس جوابي کاروای نه فاس کوم دی په مغی د تختیدو کوشش وکړو، هغه کې هغه دوران کې چې کوم دی یو ځان بلاست کو دماکه سره دغه شو او دا بل چې کوم دی په کور کې پناه وسه، ډیر زیات پولیس نه پری راورسه دا کوم کور کې چې هغه دویم خودکش پناه اغسته و، نو هغه هغه خبره لیکل چې ردلته هغه بل کسته، نو بیا هغه پولیس چې کوم دی موثره کاروای وکړه او زهریلی ګیس پری خو دا کور کې اسړی رويستو او ویشتو. ایس ای خوشدل خان چې کوم دی اپ کې جان بحق شت شدید زخمی او دا خودکش کوم دی دوا په کې غمل شو.
سوخ چې مو د پیخه پاړه د کارټلنګ سرکل پولیس ڈی ایس پی نیاز خان سره خبرې وکړې، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
کارټلنګ پولیس ډیر غټ نقصان نه د بچاو د پاره یو ډیر غټه مقابله وکړه، یو خودکش کوم دی نو علاق شو، بیا دویم خودکش هم انجام ته ورسېد. خوشدل خان هم واکه رسیدلې شهید شوی دی، اطلاع ملو شو دی او پسې نو زه دا ویل شم چې ټارګټ عوامي پولیس زموږ سکیورټی ایجنسی دی. دا خو یو مخامخ خبره ده چې د ټول خلک د ټول خلکو دشمنانی، د پاکستان دشمنانی، سکیورټی فورسز دشمنانی، د عوامو د پاکستان دی خاورې، دا خو ټول ملک کې داسې کاټلنګ هم مطلب دار چې د دې پاکستانی سره
د یادونه وړ دا چې لپیخې ورسته د کاټلنګ بازار پولیسو په خپل ولکه کې اخیستی او نورې پلټنې شروع کړې دي. دا هم په پام کې دی نیو دا چې د دواړو ځانمرګو مړي د کاټلنګ پولیس په ولکه کې دي، چې د پولیس په وینا یې عمرونه د 15 تر 1.5 کالو پورې دي. او پیخه کې ټپیان نور دوه تنه سلیمان او حضرت نبی د مردان په لوی سرکاري هسپتال کې داخل کړي شوي دي. لا تر اوسه د پیخه پړه چا په سر نه ده اخیستې. اسرار تل، مشال ریډیو، کاټلنګ، مردان.
د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره د سولې په برخه کې د دې عالمانو د اختلاف ټکي کوم دي. افغان عالم سوای پاکستانی عالم څه نظر لري؟ دغه عالمان په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره څه کولای شي؟ د شنبه یا خالی په ورځ دا مناظره له 3 تر 5 بجو له آزادې او مشال رادیو غانو په یو وخت خپرېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه مناظره یا بحث چې تاسو پاړه واوریدل دا تاسو کولی شئ له مشال ریډیو څخه واوریدئ. تر څنګ تاسو د ازادي ریډیو نه هم اوریدئ شئ. د خبرونه به تاسو 48 منټه وروسته شروع کیږي او په دې خبرونه کې د پاکستان او د افغانستان دینی عالمان به راځي او غیب په ژوندې بڼه باندې د زموږ د همکارانو پوښتنې جوابوي. په دې کې مختلفې خبرې دي، د امنیتي حالاتو په اړه باندې، د ترهګرۍ په اړه باندې، او همدارز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په سیمه کې د روان سیاست او د روانو مسلو په اړه په دې کې خبرې اترې دي، بحث دی، تاسو یې اورېدل مه هېروئ. اوس تاسو رپورټ درورو د پېښور د پرونی 14 لوجې د وژل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. همدارز د پېښور ښار اوسیدونکي او کاروباران وای چې دوی په خرابو امنیتي حالاتو ډېر اندېښمن دي او کله هم چې له کوره وځي نو په ډېر سوچ سره وځي او دوی غواړي چې ونه وځي، خو ځینې وخت چې کله وځي د کوره نو اندېښنې ورسره مل وي. زموږ همکار شبیر جان پر رپورټ لري.
د لیډی ریډنګ اسپتال ویان سید جمیل شاه وینا تر مخه پرونی 14 کې لیډی ریډنګ اسپتال ته 14 کسان نوړل شو چې پکې شپږ په هغه ټیم او دوه د زخمونو د وجې مړه شول او دغه رنګ سلور مړي د پېښور سیمه ته وړل شو.
سلور کسان اوس هم سره موجود پراته دي. موږ سره د مړو د تعداد هغه اته دي او اوس چې موږ سره کم سلور کسان دي، په دې کې یو کس ایف سی ایل کار دی، دغه حالات لږ ټیک نه دي. نو درې چې کم دي دغه حالات بالکل تسلی بخش دا چې کم موږ سره مړه دي دي دوه کسان ایف سی والے دي، باقي ټول سیویلین دي.
دغه پرونی 14 ایف آئی آر یا رپورٹ په پیښور شرقی تانه کې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی شوی دی. د شرقی تانه پولیسو مشر ارشد خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل چې دغه 14 چې پکې 20 کسان ژوبل شوي او 12 وژل شوي، ایف آئی آر د دوی په تانه کې درج کړی شوی دی. په دې لړ کې پلټنې هم پیل کړې شوې دي او د ځان وژن کې د وینې نمونې د ډی این اے ټیسټ لپاره لیږلې شوې دي. بلخوا د دغه پیښې وروسته پیښور صدر ته تلونکي او د غینا وتون کې ټول لارو باندې امنیت نور هم ټینګل شو او د پوز او پولیسو غټه شمیره په بیلابل چوک پوسټو باندې په ځای کړی شو. د دغه 14 ورستو په نو صدر بازار ته دراتک ټول لارې بند کړی شو چې له وجې کاروباري ژوند هم ډیر اغیزمن شو. د صدر بازار د تاجرانو مشر شاهد خان د حکومت نه د اولس تسرونو او د دوی د کاروبارونو د تحفظ غوښتنه وکړه. ولې دوی وایي چې نن نه بازارونه خلاص شوي دي او ژوند په معمول شروع شوی دی.
روزګار خو بالکل په ټپ ولاړ دی. که تاسو مخکې کتل به د بازارونو کې به د ګاک او کوم خلک به چې راتلل که نه په دې کې به اډو زین او د اختیو اوس که تاسو داسې به د بازارونو ته راشي کوشي بازار مینه بازار شاهین بازار ګرتاګر اشنغری که نه یو دوکاندار به درته په نظر راځي بل څوک اډو شته دی نه نو دې کې زمونږ د دوکاندارانو سره سرمینانې دي چې مونږ سره دا خلک وي یاره ټول خلک دې ته تیار دي که نه چې دا بازارونه بند کړي په کور کې کښېني خو بیا به هم لاره نه وځي. بازار نه اوس کولاو شوي دي خو د مجبورۍ نه کولاو شوي دي.
یادونه ول ده چې پرون پېښور صدر کې فخر اعلام روډ باندې د ځان وجون کې چودنه د اف سی په مشر مجید مروت باندې هغه وخت وشوه کله چې هغوی ګاډی دالته موجود د پوسټ د چک پوسټ نه راتېرېدو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره د سولې په برخه کې د دې عالمانو د اختلاف ټکي کوم دي. افغان عالم سوای پاکستانی عالم سه نظر لري. دغه عالمان په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره څه کولی شي؟ د شنبه یا خالی په ورځ دا مناظره له دریو تر پنځو بجو له ازادۍ او مشال رادیو غانو په یو وخت خپریږي.
اوریدونکو دا بحث د پېښور په وخت په درې نیم بجو ورده شي چې له اوس څخه څوارلس منټه وروسته شروع کیږي او د افغانستان په وخت یې په دریو بجو اوري. اوس یو رپورټ لرو. افغان حکومت د پاکستان هغه دعوه رد کړې چې پرون یې ویلی و د افغانستان له خاورې د توپونو درې مرمۍ ورویشتل شوي دي. برعکس افغان چارواکي وایي په تېرې یوه اونۍ کې د پاکستان له خاورې د کونړ په سرحدي ولسوالیو تر څلوېښتو زیات توغندي ویشتل شوي دي چې مالي زیانونه یې اړول دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د پاکستاني چارواکو وروستۍ ادعا رد کړه چې ویلي دي د جمعې په ورځ له افغانستانه د توپونو درې مرمۍ ورویشتل سوي دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلي لګېدلې. د سر زیانې نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویان صفت الله صحاف سپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان وروستۍ ادعا رد کړه او ویې ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپلو هغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تېر کال یې پر افغانستان کړي وه او په وروستیو کې بیا پیل سوي دي.
دغه ډول ټولنه فکر کوم په حقیقت کې پاکستان د هغې مسؤلیت نه د تېښتې په معنا ده چې باید د خپلې خاورې نه د افغان خاوره باندې هغه راکټي بریدونه چې تېر کال هم شوي وو او دغه څو ورځې وړاندې هم شوي وو داسې ودروي. افغان لوبی هېڅ وخت نه لري چې اسلامي برخورد یا دغسې باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
افغان چارواکو تیر کال هم ویلي و چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګېدلې چې ځاني او مالي زیانونه یې هم اړولي وه. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه راکټي بریدونه بیا پیل سوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دانګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې پنځوس توغندې لګېدلې دي.
مالی تلفات شته دی او د حیواناتو هم تلفات شته مګر ځاني تلفات نشته. اوویشت راکټه په دانګام کې لګېدلی او څوارلس په څه کې سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د وروستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې و د ملي اردو یوولس پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان ویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډیر توند و. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیزی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریځ بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
سلیم محمد سالی رپورٹ اور د مشال ریڈیو ته غوږی.
د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره د سولې په برخه کې د دې عالمانو د اختلاف ټکی کوم دی. افغان عالم سوای پاکستانی عالم څه نظر لري. دغه عالمان په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره څه کولی شي؟ د شنبه یا خالی پورز دا مناظره ل دریو تر پنځو بجو ل ازاده او مشال رادیو غانو په یو وخت خبريږي.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه ځنګړی بحث لس منټه وروسته له مشال رډیو او له ازادي رډیو څخه په یو ور اوریدل شي. اوس یو رپورټ درو د پاکستان انتخاباتو کمیشن پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د امیدوارانو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې تفصیل یې درته زموږ همکار احمد الله وایي.
الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې تر مخه به یو امیدوار هم نشي کولای چې سرکاري وسایل په کار راولي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي ظهور احمد مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د یو کتاب په صورت کې د امیدوارانو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی او په ټول ټاکنو کې برخه اخستونکو امیدواران به پابند وي چې په دې ضابطه اخلاقو عمل وکړي. نوموړي د ضابطه اخلاقو په حق له وویل
جلسی بنے کرے جلسی میں پتا سی کرے خلق نہ متاثر گئی پوسٹر فل سائز دے پوسٹر وہ تین فٹ ضربے تین فٹ ہوئی ہولڈنگ وہ تین فٹ ضربے پانچ فٹ ہوئی بینر وہ تین فٹ ضربے نو فٹ ہوئی ریلوے بوڑھو نہ بنی کیوں بل خلاف پتہ خبر نہ کرے پاکستان خلاف بخبر نہ کرے فوج خلاف بخبر نہ کرے اخراجات کنٹرول لکھے نا داغے نے زیاد نہ کی اکاؤنٹ کھلو گیا کہ دس لاکھ اور پندرہ لاکھ روپے دس لاکھ صبح سے ملے جا پا رہا اور پندرہ لاکھ روپے نہ زیادہ نہ خرچ کی صدر وزیر اعظم اسپیکر ڈپٹی اسپیکر یا کچھ رقم وزیران مقرر شو بھی الیکشن اس طرح کی سنالی پولنگ اسٹیشن تو
خبریال او سیاسی چارو کارپو سلیم احمد وائی چې موجوده الیکشن کمیشن غیر جانبدار دی نو امیدوارانو سره په ضابطه اخلاقو د عمل کولو نه بل لار نشته
تر څو پورې چې د خرچې را لیمټ دی خو دی نو دا ریالیستیک نه دی نو دا یو شرط دا خو فالو کېدل ګران دی باقی چې کم دی نو په هغه کې زیات چانس لري چې هغه فالو کړی شي. دا یو چې خدا ته چې یو غیر جانبدار حکومت راغلی دی کم حد پورې چې بورډونه مقرر کړی شوی دی یقین دار چې په دې باندې زیات عمل به پکې وشي. کینډیډیټ ته هم د دې خبرو اندازه شوی ده الیکشن کمیشن چې دی نو دا به ګپ نه لګی هسې نه چې موږ ډسکوالیفای کړي. باقي د غټو جلسو او د الیکشن بوت په خوا کې د څه نمونه د هغې لپاره شرطونه مقرر کړی شي بیا به هم فالو کېږي. د هغې وجه یوازې دا نه ده چې الیکشن کمیشن د هغې وجه امن و امان هم دی نو اوورآل چې ورته ګورو نو بیا به ریزلټ خو به ښه وي.
یاد دې وي چې ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره امیدواران تر سبا پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه د خپلو سیمو ریټرنینګ افسرانو سره جمع کولای شي او د راتلونکو میاشتې په 19مه نیټه به الیکشن کمیشن د امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره د سولې په برخه کې د دې عالمانو د اختلاف ټکی کوم دی. افغان عالم سوای پاکستانی عالم سے نظر لری دغه عالمان په سیمه کې د سولې د ټینګې دوله پارا سکولې شي. د شنبه یا خالی پورز دا مناظره ل دریو تر پنځو بجو ل آزادې او مشال رادیو غانو په یو وخت خبريږي.
اردن کو قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په غیر سرکاري ادارو بریدونه زیات شوي چې پکې دغه ادارو کارکونکي هم وژل شوي. د سیمه کې غیر سرکاري ادارې له ډېرو چیلنجونو سره مخ دي چې زموږ همکار ګولایا سپی رپورټ لري.
د پیښور په حیات آباد سیمه کې یو غیر دولتي ادارې سویرا مخې ته د خالی پورس چاودنه شوي. د دې وړاندې هم د دغه ادارې مشره فریده افریدی په خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو وژله. د سویرا نومي غیر دولتي ادارې په شان نور مدني ټولنې هم له ډېرو غاښونو سره مخامخ دي. هم دغه وجه ده چې زیاتره نړیوالو او مقامی ادارو په خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې خپل کارونه محدود کړي دي. د کارپوهانو په اند په غیر دولتي ادارو بریدونو یو علت د دې ادارو په اړه ناپوهي هم ده او په ټولنه کې د دوی تصویر منفي ښودل کیږي. په پیښور کې غیر دولتي ادارو په اړه سیړونکي جاوید اقبال د مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلک مدني ټولنې یوازې غیر دولتي ادارو ته وایي او په دې رستو کې د بیا ودانۍ کارونو کې ډېره بدنامي هم شمې ده چې له وجې وسلوال په نخښه کوي. سیړنکار جاوید اقبال زیاتوي چې غیر سرکاري ادارې سهولتونه زیات ورکوي خو پر حقوقو او نور موضوعاتو کار کم کوي.
په دې وجه باندې
سړنکار جاوید اقبال په خبره غیر سرکاري ادارې توان لري چې هغه سیمو ته ځان ورسوي چې کوم ځایونو ته حکومت نشي رسیدلی. جاوید اقبال د بوسنیا او د کوسوو مثالونه ورکړل چې په دې هیوادونو کې د جنگ وروسته غیر سرکاري ادارو تر ټولو مهم کردار ترسره کړی دی. خو په پیښور کې د مدني ټولنې سره تعلق لرونکي سنا اعجاز له مشال رادیو سره په خبرو کې سرکاري ادارو ته 15 چیلنجونه په ګوته کړل. کارکونکي سنا اجازه زیاتوي چې زیاتره غیر سرکاري ادارو باندې بریدونو کې خزي وژل شوی او د دې وروسته د هغوی کورونی تپوس والا سوق نیوي. دا سنا اجازه په خبره د رسنو کردار هم ډیر مهم دی ځکه چې د دې د لاري خلکو کې د غیر سرکاري ادارو په اړه شعور رابیداریږي. خو سړنکار جاوید اقبال یو بل خبرې ته په اشاره سره وایي چې په غیر سرکاري ادارو کې د مقامي اوسیدونکو تناسب ډیر زیات کم دی. دا کارپوهان په غیر سرکاري ادارو ته پراته چیلنجونو کې د حکومت هم ډیر لوی لاس دی. د دوی په خبره پکار ده چې په ولس کې د دغه ادارو په اړه یو مثبت انځور وړاندې شي. خو د سره سره غیر سرکاري ادارو ته هم پکار ده چې د مقامی خلکو ګډون یقیني کړي، نو دوی به وکړي شي چې د دغه چیلنجونو مقابله وکړي.
اوریدونکو، پاکستان کې د غیر سرکاري تنظیمونو مخې ته پرتو چیلنجونو او امنیتي ستونزو په اړه مو زبوږ د همکار ګلایز رپورت واورید.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ چې زموږ د ویب سایټ پته ده. لږ وروسته تاسو ته موږ یو ځانګړی بحث وړاندې کوو. په دې بحث کې د پاکستان او افغانستان دینی عالمان به خبرې کوي په مختلفو سیاسي موضوعاتو باندې، په ژوندۍ بڼه باندې دوی به خبرې کوي او زموږ همکاران به له دوی پوښتنې کوي. دا بحث لږ وروسته وړاندې کیږي.
د افغان او پاکستانی دینی عالمانو مناظره د سولې په برخه کې د دې عالمانو د اختلاف ټکی کوم دی. افغان عالم سوای پاکستانی عالم څه نظر لري؟ دغه عالمان په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره څه کولای شي؟ د شنبه یا خالی پورز دا مناظره ل دریو تر پنځو بجو ل ازاده او مشال رادیو غانو په یو وخت خبريږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوریو هم درسته سې کولای شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ आवाज واوري. لکه څنګه چې تاسو په دغه اعلان کې وریدل، په دغه پرومو کې مو وریدل چې زموږ او د ازادي رادیو د سټوډیوګانو نه به تاسو ته په یو ځل باندې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ یو بحث چې ځانګړی بحث دی د مشال رادیو او د ازادي رادیو دا به تاسو وړاندې کیږي. په دې بحث کې تاسو کولای شئ چې د پاکستان د خوا او د افغانستان د خوا عالمان واوري او د سیاسي مسلو باندې د ترهګرۍ په وړاندې چې کوم جنگ روان دی په دې مسلو باندې او همدارس په سیمه کې چې کوم مسائل دی پاغه مند تاسو د دوی نظر ووري. زمون همکاران به له دوی نه پوښتنه کوي او هغه به یې جوابي. دا بحث تاسو لګ روس وړاند کیږي. تاسو کولای شئ چې زمون له سټوډیو ووري هم دراز په مشال ریډیو ډاٹ کام زمون خبرونه اوریدئ شئ. اوریدونکو لګ وخت پاتې دی. زه به تاسو اسمت ساروان او شاهین بونری ته ورکوم او هغه به دغه بحث وړاندې کوي. نو راځي چې دا بحث وارو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دا ترشنه آسمان لاندی پروگرام په یو وخت له آزادی او مشال رادیو غانو خبریږي. دا خبرونه د دې لپاره آزادی رادیو او مشال په ګډه وړاندې کوي چې هم موضوع او هم میلمانه له دوه هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان سره تعلق لري. نن په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان زموږ میلمانه دي. له دوی ټولو څخه چې له لاهور، پېښور او کابل څخه به را سره وي مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې او په دې بحث کې ګډون کوي. دینی عالمانو تل د اسلامي هیوادونو په سیاسي انکشافاتو او تحولاتو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لرلی دی. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د جهاد فتوا دینی عالمانو صادره کړه. د مجاهدینو د اکثر ډلو مشي هم روحانیونو کوله چې ورسره په سیاسي صحنه کې د مذهبي ډلو رول لاغښتلی شو. خو دینی عالمان هم د سیاستوالو او نورو خلکو په شان نه دي توانېدلي چې د سیمې د مهمو ستونزو په باب ګډ دریس خپل کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم او افراطیت ښکار دي. په دواړو خواو کې انتحاري او بمي حملې کیږي، ښوونځي سوځول کیږي، ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل کیږي. د دواړو هیوادونو چارواکي د بریدونه خندي او د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې د همکارۍ ژمنې کوي. د دواړو خواو اکثر دینی عالمان هم د تشدد، انتحاري حملو او افراطیت مخالفت کوي، خو بیا هم په یو لړ مهمو مسایلو کې د مشترک دریز په خپلولو نه دی بریالي شوي. په دې خبرونه کې به چې دوه ساعته دوام کوي د دواړو خواو د اختلاف په مواردو او د غرس د اختلافاتو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړو.
بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی، من به نوبه خود شما را از برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید میگم. قسمی که همکارم گفت امروز در این برنامه مشترک رادیو آزادی و رادیو مشال مناظره داره میان علمای افغانستان و پاکستان که در آن بیشتر روی نقش علمای دو کشور در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان و پایان خشونت ها در هر دو کشور بحث میکنیم که عمدترین قربانیان این خشونت ها ملکی ها هستند. این بحث ما تا ساعت 5 بعد از ظهر به طور مستقیم ادامه دارد. در این مناظره ما از یک تعداد از علمای سرشناس افغانستان و پاکستان دعوت کردیم تا روی نقاطی که نقاط اختلاف میان دو طرف در گذشته خوانده شده و موجب ایجاد تنش و ادامه خشونت ها در دو کشور از طرف بعضی ها قلمداد میشه بحث کنن و نظرهایشان با ما و شما شریک بسازند در این برنامه و در این مناظره رادیو آزادی و رادیو مشال. ما از طرف پاکستان از علامه طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان که اظهارات اخیرش در رسانه‌های افغانستان جنجال برانگیز شد و مردم با نام او بیشتر آشنا شدند، مولانا یوسف شاه مسئول حزب جمعیت علمای شاخه سمیع الحق در ایالت خیبر پشتونخوا و مهتمم مدرسه دارالعلوم حقانیه در کور خطک جایی که گفته میشه اکثر سران گروه طالبان در آنجا آموزش دیدند و مولانا گلنصیب خان معاون حزب جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن با خود خواهیم داشت در تماس تلفنی از خیبر پشتونخوا. و در استدیوی رادیو آزادی در کابل هم از طرف افغانستان مولوی عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان، قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و الحاج مولوی مفتی حق نواز سرپرست وزارت کار امور اجتماعی قبلا در رژیم طالبان، مشاور ارشد ملا ربانی در رژیم طالبان و نماینده خاص طالبان در امارات متحده عرب هم اینا بودند.
ستوري مشي اوردن کو شاهين بنيري ما او تاسو ته هر کلي وي ما په دغه خصوصي باس کې چې تاسو د مشال ريډيو او ازاده ريډيو ناورې په دغه باس کې با بنګا د پاکستان او افغانستان د ديني عالمانو سره خبرې کوو. په سیمه کې د امنیت په موضوع باندې ديني عالمان د دغه دوړو هیوادونو چې د ډيري مودينه د جګړې او بقرارې په لمن کې دي دغلته د امنیت په ځای کولو لپاره دغلته د ترهګرۍ او دغلته د تشدد چې کومه لړۍ روانه ده دغه په مخنیوي کې څه کردار ادا کولی شي. ما سره به د مونږ سره به د پاکستان د لاهور خارنه علامه طاهر محمود اشرفی صاحب چې د پاکستان د علماو د کونسل مشر دی د پاکستان د تیر اولس مشر او د فوزی مشر پرویز مشرف په دور کې د هیواد د کورونو چارو مشیر هم پاتې شوی دی. دینی عالم دی. مولانا ګل نصیب خان صاحب د پارلمان پخوانی غړی دی، سینیټر دی او د جمعیت علما اسلام دویم یا نائب مشر دی. دغشان مولانا یوسف شاه صاحب اکوړه خټک کې د دارالعلوم حقانیه منتظم دی، دینی عالم دی. او مفتی اختر اورگزی صاحب هم مذهبی عالم دی. کوشش پکو چې دا غی سره هم خبر او کو په دغه موضوعاتو باندې د افغانستان نشه زمون کم قدرمن ملمانه دی د هغی ذکر هم زما همکاران او کو عنایت الله بلیغ صاحب د افغانستان د علماو د کونسل غړی دی. او مفتی حق نواز صاحب مذهبی عالم دی او د طالبانو د پخوانی حکومت یو چارواکی.
بله، خب شنونده عزیز، در ادامه برنامه به شما هم فرصت میتیم که شما هم تماس بگیرین، نظرهایتان و سوالایی که با از علمای دو کشور افغانستان و پاکستان دارین با اونا در میان بگذارین و همچنان میتونین سر بزنین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت و در اونجا هم نظرها و سوالایتان شریک بسازین. در آغاز برنامه میریم به شهر لاهور پاکستان و نخست میخواهیم که از علامه طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان نظرشان را بشنویم و نظرشان را میخواهیم که مشخصا در این قسمت بشنویم که شورای علمای پاکستان و علمای پاکستان در مجموع چه نقش را میتونند در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کنند. علمای پاکستانی آیا نقش را میتونند داشته باشند در قسمت برقراری صلح در افغانستان یا خیر؟ بله، بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے تو میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستانی علماء کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل بھی اگر ہمارے کچھ کہنے سے، ہمارے کچھ کرنے سے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں.
دا پاکستان دا علماء و شورا مشر مولانا طاهر محمود اشرفی وایي چې پاکستانی عالمان پرون هم، نن هم او سبا که د دوی له طرفه په افغانستان کې سوله راځي نو دوی ورته چمتو دي او دوی د دې لپاره هر څه کولای شي.
بله، خب سوال که مطرح میشه ای از اشرفی صاحب، قسمی که شما میگین در گذشته و حال هم آماده عزیزی بودین که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنین، اما در افغانستان امروز عامل اصلی جنگ و درگیری طالبان افغان دانسته میشه و گفته میشه که شما از حامیای طالبا هستین و در گذشته هم از طالبا حمایت کردین و با اونا کمک کردین و از نفوذ کافی در میان طالبا برخوردار هستین. شما چطور میتونین که از این نفوذتان در میان طالبا استفاده کنین برای کاهش خشونت ها در افغانستان؟
دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم تو ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں افغانستان کے عوام مظلوم ہیں اور افغانستان کے عوام کی ہم نے کل بھی حمایت کی ہے، آج بھی حمایت کرتے ہیں، آئندہ بھی حمایت کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے، تو بھائی اگر ہماری بات افغان طالبان کوئی ہمارے ماتحت نہیں ہیں، اور نہ ہی افغان طالبان کو پاکستان کنٹرول کرتا ہے.
مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چھ دوی تل د ہر مظلوم ملاتڑ کڑے دے او پرون یې هم په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی او نن یې هم کوي. او بل خبره دا ده چې افغان طالبان د د لوینا سره سم د دوی ترواک لاندې نه دي او نه هم د پاکستان ترواک لاندې دي. نو په دې معنی دوی داسې څه خاص ګام یا کردار نشي لوبولی په دې ترڅ کې چې په افغانستان کې سوله راولي.
له ښاغلی اشرفي څخه به یو بل پوښتنه هم وکړو، زمنن به اوریدونکو ته دا ووایي چې ښاغلی اشرفي په لاهور کې دی او هلته د زموږ پوښتنې د ازادي راډیو خبرې مجیب الرحمن انگار ورته ژباړي. پښتنه دا تاسو ویل چې د مظلومانو تاسو ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، منظور مو څه دی له مظلومانو؟ زموږ پښتنه له تاسو څخه دا و چې تاسو د طالبانو ملاتړ کړی وو، منظور مو دا دی چې تاسو لا هم د طالبانو ملاتړ کوئ؟
میں نے کہا افغان عوام مظلوم ہے، جس پر بھی 52 سے بمباری ہوتی ہے، جس کو اپنی قیادت چننے کا حق نہیں ملتا ہے، جو غریب مر رہے ہیں، جن کے پاس جو گزشتہ 30-35 سالوں سے جنگ میں ہیں، گھر سے بے گھر ہیں، اور کبھی ان پر روس جا رہیت کرتا ہے تو کبھی ان پر امریکہ جا رہیت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان نہیں، افغان عوام، اور افغان طالبان بھی افغان عوام میں سے ہیں. میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر کوئی کسی اور ملک کے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں تو افغان عوام کی بات کر رہا ہوں. وہ خواہ 52 سے بیچارے جو ہے شہید کیے جائیں، اور خواہ وہ روسی استعمار آتے ان پہ حملہ کرے یا امریکی استعمار حملہ کرے، اور یا وہ بےچارے بے گناہ لوگ سڑکوں پر بم دھماکوں سے مارے جائیں، تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افغان عوام مظلوم نہیں ہے، وہاں بہت شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے.
مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چې دای د افغان ولس خبره کوي، د دل وینا سره سم دا د هغه افغان ولس خبره کوي چې د بی 250 سلوتکو په بمباری کې وژل کیږي، خپل مشران نشي انتخابولای، بے کور دي، کله ور باندې روس او کله امریکا ور باندې يرغل کوي. د دل وینا سره سم طالبان، افغان طالبان هم د افغانستان د ولس برخه دي او د هغه ولس غړي دي، د یو بل هیواد نه دی راغلي. دوی وایي چې دغه خلک د امریکایي استعمار او روس استعمار ځپل دي. دی وایي د هغه ولس خبره کوي چې په سړکونو کې پر سړکونو د چاودنو له کبله وژل کیږي. دی وایي په افغانستان کې که د څاروان صاحب خبرې ته په اشاره وویل چې که د فکر یې چې په افغانستان کې د شاتو او د شودو نهرونه بهیږي یا خوړونه دي، نو د دې خبرې سره دی متفق نه دی.
زه به یو پوښتنه کوم او زه به خپل اوریدونکو ته دام یادانی وکم چې دا وخت زموږ سره مولانا یوسف شاه صاحب چې کوم د دارالعلوم حقانیه منتظم دی، هغه هم د ټلیفون په کرخه دی، دا هغه هم مننه کوو. زما پوښتنه به هم وړومبی د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب نئی اوغه پختنه دادا چې څنګه مولانا صاحب ذکر وکړو چې په افغانانو باندې د بی 52 جنگی الوتکو نه بمباری کیږي، دغه شانت په پاکستان په قبایلی سیمو کې دوی د ډرون بریدونو مخالفت کوي، خو که په دغه سیمو کې د بهر هیوادونو نه کم وسلوالو تنظیمونو خلق راغلي دي، ځایی خلک و تم ترهګر وي، اغال تسکولونه ورانی یا د ترهګرۍ پیښې کوي، ځانمرګي بریدونه کوي، بیا په هغه موضوع باندې د مولانا طاهر محمود اشرفی صاحب جواب به مونږ اورو چې دی ولې خاموشه پاتې کیږي. یو خو دی د ډرون بریدونو ذکر کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي، خو که د بهر هیوادونو نه خلک راځي او دلته د ترهګرۍ پیښې کوي، بیا دوی خاموشه دي او دغه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد نه ګڼي، د دې وجه څه ده؟
بھائی کوئی بھی بے گناہ انسان کو قتل کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، امریکہ ڈرون حملوں سے کرے، بی 52 سے کرے، میں تو نائٹ ویژن بمبوں سے کرے، یا کوئی بھی ہو، اس کا نام کوئی بھی ہو، جو بھی بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے یا بے گناہ لوگوں کو مارنا جائز ہے. یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہو. قرآن جب کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم صحیح بات کریں اور سچی بات کریں تو ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان دونوں ملکوں کی جو صورتحال ہے, پاکستان افغانستان کی, اس کا سبب جو ہے وہ امریکی مداخلت ہے. اور اگر امریکی مداخلت یہاں سے ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے مسائل کا خود حل کر سکتے ہیں.
حج مولانا طاہر محمود اشرفی وائی چھ ہر بے گناہ انسان چھ ہر کسی وجنی کا امریکہ وجنی د بی پیلوٹا الوتکو په ذریعہ وجنی یا د بی 250 الوتکو په بمباری کې وجل کیږي یا هر یو کس چې دا کار کوي نو د قران لوینا سره سم چې یو انسان وجل کیږي نو دا د پورا انسانیت وجنه ده د دې غندنه کوي. دی وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې په پاکستان او په افغانستان کې چې کم حالات جوړ شوی دي د دې اصلي لامل د امریکا مداخله ده او چې د امریکا لاسوهنه په دغه هیوادونو کې پای ته ورسیږي نو د لوینا سره سم دوی بیا د دې جوګه دي چې دغه مسالو حل راو باسي.
بله, پیش از اینکه بازم با سایر میمونای ما بریم, مولانا صاحب یوسف شاه و میمونای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل هستن, یک سوال دیگر هم از علامه اشرفی داشتیم. اوی است که علامه صاحب, شما میگین شما مخالف کشتن هر مسلمان هستین که در هر کجای دنیا کشته میشه, ای به این مفهوم است که کشتن یک مسلمان به معنای کشتن تمام مسلمان است. در گزارش هایی که ما داریم در چند سال اخیر و بخصوص در سال اخیر که از طرف ملل متحد گزارش منتشر شده در مورد تلفات ملکی ها در افغانستان, 80% ملکی هایی که در افغانستان کشته شده در حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان, در حملات طالبا اینا کشته شدند. آیا شما مخالف عملکرد طالبا هم هستین در افغانستان و پاکستان, خصوصا طالبای افغان؟
دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر بے گناہ لوگوں کو مسلمانوں یا غیر مسلم ہو, بے گناہ لوگ جو چارے نہ ہو, جنہوں نے آ کر چارہیت نہ کی ہو مسلمانوں کے ملکوں پر, اور جو مسلمان ہیں وہ ان کا قتل کوئی نہیں کرے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں تعداد تو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں جو امریکہ یہاں پر کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں خطے, دونوں ملک جو ہے اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. آج آپ کے اس پروگرام کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم مل بیٹھ کر اس سے بات کریں گے. کوئی بے گناہ کا انسانی قتل ہونا چاہیے, نہ پاکستانی نہ انسان, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. لیکن جب ہم یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کا یہاں آنا تو ٹھیک ہے, امریکہ کے 52 لوگوں کو قتل کرے تو ٹھیک ہے, اور امریکہ جو کچھ یہاں کروا رہا ہے وہ سب ٹھیک اس کو ہم کرا دے دیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس خطے کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اسباب میں سے بڑا سبب امریکی مداخلت ہے, اور اس میں تو کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل جو ہے وہ جائز ہے؟ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا. اور خود ملا عمر نے کئی بار کہا ہے, کئی بار ہے, اس عید الفطر پر بھی اس نے کہا کہ پبلک مقامات واقع اور لوگ بے گناہ لوگوں کا قتل یہ جائز نہیں ہے. تو پھر جب تک ہم اس بات کو طے نہیں کر لیتے کہ اس خطے کے مسائل کا حل کیا ہے, اور یہ حل افغان عوام اور افغان گروپوں نے کرنا ہے, یہ امریکی پپٹ نہیں کر سکتے ہیں.
صحیح,
لاہور کے
په لاهور کې د پاکستان د علماو شورا مشر مولانا طاهر محمود اشرفي وایي چې هر مسلمان یا نامسلمان کس هم که بی ګناه وژل کیږي چې په بل چا تیری نه کړی نو هر یو کس که وژني نو دا جایز نه ده. بدقسمتۍ خبره دا ده چې موږ ته طالبان خو ښکاري خو امریکا چې دا ټوله سیمه یې برباده کړې ده دا نه ښکاري. دی وایي چې د دغې خپرونې تر شنه اسمان لاندې خپرونې له تواسط سره د دغې له لارې افغان ولسته وایي چې کینی سره یو بل سره خبرې وکړي او دا خبره باندې ورسیږي چې هیڅوک باید ونه وژل شي که د امریکا په بمباری کې وژل کېږي د بی 250 الوتکو په بمباری کې وژل کېږي یا د هر لوري لخوا وژل کېږي باید ونه وژل شي او په دې خبرې باندې ورسیږي. دی وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم څو ځل دا خبره کړې ده چې په هغه ځایونو کې چې د ولس ګڼه ګوڼه پکې بې ګناه خلک پکې سړکونه یې بل ځای هلته باید عام ولس ونه وژل شي او اصلي خبره دا ده چې باید دوی د افغان مسالې حل په لوري توجه ورکړي او حل یې دا دی چې تر هغې پورې چې افغان ټولې ډلې پخپله یو بل سره کېننی او دا مسأله حل نه کړي نو نه یې امریکا حل کولی شي او نه هم کوم بل قوت.
قدرمن اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو مشال رادیو د غټ خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د سیمې په امن او سوله کې د دینی عالمانو په رول بحث کوو. کابل ته بلل شو د کابل په سټوډیو کې هم مېلمانه لرو. قاضي صاحب محمد امین وقات شاغلی اشرفی وویل چې د امریکا مداخله د ټولو ستونزو عامل ده، لیکن افغانان البته افغان چارواکي بیا وایي چې د پاکستان مداخله سبب شوې ده چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي. که موږ توجه وکړو مخکې تر دې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي په افغانستان کې هغه وخت هم جګړه وه. تاسې د علامه اشرفي له څرګندونو سره څومره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د آزادۍ رادیو مشهد رادیو د لارې مولانا اشرفي، مولانا ګلنصیب، مولانا یوسف شاه او د دې رادیو نورو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام او احترام تقدیموم. دا درست سره چې امریکا د په مشرۍ ناټو په افغانستان کې حضور پیدا کړی دی او دا حضور د دې نه مخکې اسباب درلودل. هغه جریان چې په افغانستان کې حق او د امت حمایت او ملاتړ ورسره و او فتوا په دې ځای کې وه، هغه د افغانستان د مجاهدینو جهاد او د شوروي اتحاد د نظامی تجاوز او حضور په مقابل کې هغه پای ته ورسېدلو او مجاهدین افغانستان ته راغله او یو کمزوري حالت کې یو حکومت جوړ کړ چې عوارضونه خالي نه و. اما دې نه وروسته په دې هیواد کې د دې پر ځای چې د جهادي مشرانو سره د مسایلو په حل کې ګاونډي هیوادونه او بالخصوص پاکستان چې زمنګ د هجرت کور وو او زمنګ د جهاد حمایت او ملاتړ کړی وو او موږ هغه ته د دې خبرې تقدیر کړی وو اوس هم کوو د دې مسایلو په حل کې د جهادي مشرانو سره مرسته وشي، هغوی یو لشکر تیار کړو په افغانستان کې مداخله وشوه. افغانانو چې د مجاهدینو د نیمګړتیاو نه ستړي شوي وو د دې لشکر چې د طالبانو په نوم حمایت وکړه، استقبال یې وکړه او هغوی کابل په اختیار کې واغس، خو مسایل حل نه شو بلکې جنگ دوام وکړه او دې جنگ 15 کاله پوره ونیول او د ډیرو زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې او د بې ځای کېدلو سبب شول. چې دا مسله د پاکستان د مرکز نه یا د پاکستان د خاورې نه رهبري کېدله او بالاخره یوه حادثه په تخار کې وشوه چې هغه په 9 سپتمبر باندې د مسعود ترور او شهادت او بله حادثه په نیویارک کې وشوه چې په 10 سپتمبر باندې د نړیوال تجارت مراکز د منځه لاړل او هغه پړه په اسامه بن لادن واچول شول او اسامه بن لادن مرکزیت په افغانستان وښودل شول او ناټو په دې بنهانه باندې دلته مداخله وکوله او په دې مداخله کې د پاکستان حکومت د دوی سره موافقه وکوله، دوی ته لار ورکړله او هغه حکومت چې د پاکستان تر حمایت او د دوی د رسمیت د لاندې وو د طالبانو هغه حکومت د پاکستان د حکومت په موافقه باندې د ناټو د قوتونو په بمبار کې د منځه لاړ. چې موږ په دې باندې هم متاسف یو خو مسله په دې ځای باندې حل نه شوله. اوس هم دغه جریان ډبل روان دی که د یو خوانه دلته د امریکا په مشرۍ د ناټو قوتونه حضور لري د دوی د شپینی عملیاتو سره، د دوی د بمباردمان سره، د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې سره موږ همیشه عکس العمل ښودلی دی او د هغې په مقابل کې د افغانستان جمهور رئیس او نورو دولتي مؤسساتو او علماو او مخالفت کړی دی او د هغې کنټرول منځته راغلی دی. خو د دې تر څنګه د پاکستان کې مکه داسې حوادث واقع کیږي، موږ د هغې په مقابل کې هم یو شانته نظر لرو. سوله، ثبات او امنیت دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده، په افغانستان کې او په پاکستان کې چې دلته هم سوله او ثبات او امنیت وي او هلته هم سوله او ثبات او امنیت وي. موږ د خارجي قوا په مقابل کې چې د طالبانو یا د مصالح مخالفینو په نوم باندې کوم نظامي برخورد کیږي په هغې باندې موږ تبصره نه ده کړې، خو موږ د ولسي خلکو ملي تاسیساتو، مساجدو، مدارسو، پلونو، شهرکونو په ړنګولو باندې او د ولسي خلکو مرګ ژوبله باندې په دې باندې اعتراض درلوده او په دې باندې اعتراض لرو. دا په پاکستان کې
دې موضوع باندې خبرې کوو. زورزم خیبر پښتونخوا کې د دارالعلوم حقانیه د مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه صاحب ته. مولانا یوسف شاه صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مولانا یوسف شاه صاحب، ډیره مننه. مولانا یوسف شاه صاحب، د دواړو خواو دینی عالمانو تاسو خبرې واورې. تاسو په خپلم یو دینی عالم یې، دغه مدرسې مشري کوي. دارالعلوم حقانیه هغه مدرسه ده چرته چې د طالبانو یو شمیر مشران دغه تربیت شوی دی، هغې دغلته زده کړې کړي دي، د دغه سیمو نه تللي دي د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې، او هغه لړۍ اوس قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا ته را خوره شوې ده. هغه جهاد او هغه تشدد لړۍ دلته هم روانه ده. موږ که ګورو او د خلکو ناورو د عام ولس تاثر دا دی چې کوم د مذهبي پارټو مشران دي، هغې په خپلو بچو باندې جدید زده کړې کوي، هغې لا د کاروبار او د هنر بندوبست کوي، خو چې کوم د عام ولس بچی دي، د غریبانو بچی دي، هغې ته د جهاد تعلیم ورکول کیږي او هغه د دې جګړې ښکار کیږي. تاسو دغه تور ته یا دغه خبرې په جواب کې د دې وضاحت څنګه کوئ چې دا دومره عظیم او ستر کار دی چې د غریبانو بچی وردلتی شي؟ نو بیا د مولانا سمیع الحق صاحب بچی ولې د قومي اسمبلی ممبر جوړیږي، د پارلمان هغه ولې جهاد لنزي، ولې بیا د قاضي حسین احمد صاحب بچی چې دی هغه لوی لوی عالمان جوړیږي، لوی لوی کاروبارونه کوي، او دغه شانتې د نورو مذهبي مشرانو بچی په دنیا کې هم بریالي دي او ستاسو په نس په آخرت کې هم بریالي دي، د غریبانو بچی ولې وجل کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخو اول دا مساری دو دا تاسو طول سکریا جا کون دا دا بیری دو چی تاسو منتا با دیم آلاتو با دیخ کلو دا خیلاتو دا دا این اولم
مانگو بخن اغوارو د ټلیفون لیکه کده شو. مولانا یوسف شاه صاحب لیکه کده شو د ټلیفون دا وخت ما سره مولانا ګل نصیب خان صاحب د غیلب مقور کو. ډیره مننه کوم مولانا ګل نصیب خان صاحب، تاسو انتظار وکړو. ډیره مننه کوم. تاسو زما आवाज اوري؟
جی جی، تاسو آواز راځي.
ها مولانا صاحب، مونږ چې د دینی عالمانو ډیر محترم دي، یقینا چې دوی خبرې اورو، هغه د امن خبره کوي، دواړه لخته دروغ جوړ خبره کوي، نو آیا په سیمه کې د تشدد او د عدم برداشت د کومې پیښې چې روانې دي، آیا دا ښایي چې دینی عالمان د مذهب چې کوم د امن پیغام دی د هغې په خورولو کې ناکام شوي دي؟
زه خو خیال کوم او ګمان کوم چې د اسلام تعلیمات افاقي دي، ابدي دي، او د هر دور دپاره د رهنمایۍ دپاره کافی دي. د هر وطن خپل مشکلات دي. پاکستان کې تقریبا اکثر عالمان چې دی هغه د سیاسي جدوجہد قائل دي، د ملک په نظام کې د ووټ او د جمهوری روایاتو قائل دي. دنیا کې چې په کم کم ځای کې داسې پیښې دي چې هغې کې د فریق مخالف د تشدد لار اغېستې ده، لکه فلسطین کې یا افغانستان کې چې مستبد قوتونو د ټوپک او جنگ لار اغېستې ده. نو هغې کې د هغه د عالمانو چې دی هغې په دې وسواس باندې او دې بنیاد باندې د هغې خلاف، چونکې چې د ناټو لخکرې او فوجونه ټوپک استعمالوي او جهاد استعمالوي، نو مد مقابل قوت به خامخا د ټوپک او د تشدد لار خپلوي. نو زه خیال کوم چې دې کې بحث کې اختلاف نه دی پکار دی پاکستان خپل حالات دي او د افغانستان خپل حالات دي د پاکستان سیاسي علما او همیشه د پاره په افغانستان کې د افغانستان د اولس سیاسي او اخلاقی حمایت او ملاتړ کړی دی او هغه اخلاقی او سیاسي ملاتړ په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې مظلوم قومونه دي نو مونږ د هغې کول غواړو هغې کې د مسلمان او د غیر مسلمان فرق نه لرو.
مولانا صاحب یو مختصر چې کومه پوښتنه ذهن ته راځي هغه دا دی چې د تیران دا دی اوس په زرګونو 50,000 نه راواله تر 70,000 پورې خلک بې کوره دي، کورونه یې سوځېدلي دي، د هغې په کورونو باندې د وسلوالو لخوا قبضه شوې ده. دغه شانتې په سوات کې داسې وشو، په وزیرستان کې وشو. مونږ چې راپورونه ګورو خواوشه 30,000 خلک چې پکې د امنیتي ادارو خلک هم وو، پکې ماشومان او ښځې هم غم ووژل شوې. نو بیا دا څنګه جهاد دی یا دا څنګه مبارزه ده یا بیا دا څنګه د امن